السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم وړاندې به روغتیا د ژوند شتمني خبرونه په ژوندۍ توګه واورې خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د کابل په لویدیز کې د لوګې له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده د یوناما مشرې دیبرا لاینز پرون د طالبانو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو له سرپرستانو او د رئیس الوزرا له مرستیال سره کتلی دي او نن د اکتوبر 23 د ملګرو ملتونو ورځ ده بشپړ خبرونه د کابل په لویدیز کې د لوګې له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده سیاستوال او جهادي څیرې محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه نن د دغو ماشومانو د مړینې په اړه جزئیات خپاره کړي ځینو رسنیو هم د خبر خپور کړی دی محقق ادعا کړې چې دا ماشومان د کابل ښار د 14 ناحیې اړوند اتفاق ښارګوټي کې مړه شوي او د سیمې ملا امام او کلیوالو خاورو ته سپارلي ښاغلي محقق د محمد علي بامیانی په نوم د یو ملا امام خبرې هم په دې تړاو خبرې کړي دي
اونها 8 نفر بودن کلانشان 8 سال
اغوی اته کسانو مشریات کلان و وړوکی یو یو نیم کلان خریده لدی پلا لدی چ پلا مور او نګدی خپلوانی ندرلودل ورغلو ګورو چې په یو کور کې ټول مردی ان دومره وږي و چې خپل پخې هم نوی غزولې
حتی هم قدر ګروسنه بوده کین پوا کړم نه توانسته دراز وکړ
د طالبانو حکومت تر دې د مددې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم نور خپلواکو سرچینو څه تبصره کړې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ کړی و چې کله اړمنو افغانانو سره مرستې ونه شي افغانستان به یو لوی بشري ناورین سره مخ وي د راپورونو له مخې د ژمي په رارسېدو 3 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري د یوناما مشرې دیبرا لاینز پرون د طالبانو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو له سرپرستانو او د رئیس الوزرا له مرستیال سره کتلی دي په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په خپل فیسبوک د دې پرونی لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي د بیان لمخې اغلی لاینز له لوړپوړو طالب چارواکو سره په دې لیدنو کې د افغانستان په پراخیدونکو اقتصادي او بشري ناورین او د رنګ د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه غږیدلې یوناما ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو سازمان د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي خو د دیبرا لاینز په حواله دا ټینګار هم شوی چې ټول بنسټونه باید د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره هر ممکن څه ترسره کړي لاینز یاته کړي چې ټول شموله حکومت ولی او د ښځو او نارینه په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو ساتنې ته اړتیا ده نن د اکتوبر 23 د ملګرو ملتونو ورځ ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په دې اړه په یو ویډیو پیغام کې ویل دي
76 years ago United Nations was created as a vehicle.
وای شپګاویا کال وړاندې ملګری ملتونه د ناورین زیګونکو جګړو لسیوري دراوتلې نړۍ د هیلو دی وسیلې په توګه رامنځته شو. نن ورځ د ملګرو ملتونو خزینه او نارینه کارکونکو دغه هیله د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پرمخوړي. کووډ-19 جګړې لوګا بي وزلی او د اقلیم بیړنې حالات مقتدا را یادوي چې زموږ نړۍ تر بشپړېدو ډېر واټن لري. د ملګرو ملتونو ورځ د 1945 کال د اکتوبر 23 په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو لمانځل کیږي یوناما یاد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ هم په خپل ټوټر باندې د 1946 کال د نومبر 19 یاد کړي هغه ورځ چې افغانستان له ملګرو ملتونو سره یوځای شو او له هغه وخته دغه سازمان له همکارۍ برخه مند دی د هلمند ولایت په مرکز لخرګا کې د خاروالي لوري د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل شو چې جګړو کې وران شوې د لخرګا خاروالي ویاند محمد طاهر ابشار وویل چې یاد پلونو او پلچکونو د خاروالي په بودیجه رغول کیږي
پلچکونو رغول په برخه کې موږ اقدام سره کړی دی ډیزاین جوړ دی موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړی دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي موږ د شهر بلابلې برخه چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یا د منار چوک دا پلچک موږ جوړ کړی دی
نو موري دا غو پلونو پلچکونو شمیر یاد نه کړ کوم چې بیا رغول کیږي خو ویل لمړی توپ هغه ته ورکول کیږي چې د خلکو تاګ راتک پر زیات وي د هلمند ولسوالۍ او مرکز لخرګا د طالبانو په خوانی پاوست ترمن د سختو جګړو شاهد او چې پکې غني سیمه اورانی شوې دي ازادي رادیو ته خواږیست. د ازبکستان خلک نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رای ورکوي. اټکل خي چې وسنۍ ولسمشر شوکت میرزیایف به بریالی شي. میرزیایف له څلورو نورو کاندیدانو سره چټول د حکومت پلویان دي په انتخاباتو کې سیالي کوي. درو مخالفو سیاسي ګوندونو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې انتخاباتو ته څوک کاندید کړي. په 1991 میلادي کال کې د ازبکستان خپلواکۍ وروسته د شپږم ځل دی چې په دغه هیواد کې انتخابات کیږي. ټاکل شوی چې درای ورکولو سباندی یو لزر مرکزونه د نن شپې تر اتو بجو پورې پرانیستوي. په ازبکستان کې سباندی 28 میلیونه وګړي درای ورکولو په شرایطو برابر دي. د بشري حقوقو غاڼو سازمانونو فعالانو د ازبکستان په نننیو ټاکنو باندې وارلمه خزینه انتقادونه کړي. له هغې ډلې د هیومن رائټس واچ سازمان یا د بشري حقوقو څار سازمان په ازبکستان کې د حکومت لخوا د سیاسي مخالفانو د زپلو او عامدارنګ د خلکو د جبري کارونو یادونه کړې ده. د کرکټ په نړیوال شلاوره جام کې به سبا افغانستان په خپل لومړی سیالي کې له سکاټلند سره مخ شي. سکاټلند د دې جام له 12 غوره لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپل ټولې درې سیالي وګټلې او په ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالي تر اوت. د سبانې سیالي په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو رئیس او ویاند هوتک فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغانستان لوبډله دې سیالي ته پوره چمتووالی لري. که څه هم افغانستان او سکاټلند تر اوسه پورې 13 واره مسابقې کړې او ګڼو کې افغانستان بریالی شوی، خو سبانې لوب دواړو ته ځکه مهمه ده چې په نړیوال شلاوریز اصلي لوبو کې لومړنۍ سیالي ده. افغانستان په دوم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاټلند او نامیبیا سره یو ځای ده. د دوهم ګروپ یو مهمه سیالي نن د هند او پاکستان ترمنځ کیږي. دا دوه ټیمونه په نړۍ کې سرسخت سیال ټیمونه بلل کیږي. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې د دوبی په سټډیوم کې پلان شوې ده. راپورونه لمخې د دې لوبې لپاره ټول ټکټونه پلورل شوي او تمه ده چې په ټلویزیونونو باندې هم میلیونونه کسان ورته ناست وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولې. تر لنډې دمې وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د مجیب حبیبزی په کوربتوب مه هېروئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلامونه دوستانو، خراغلاس د روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته په دغه خبرونه کې نن زه موجیب حبیب زاده تاسو کوربایم. په روانه خبرونه کې به د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر مسلې خبري وکړو او خبرونه کې به د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر ګل خان حیوب هم را سره یو ځای شي. خو تر هر څه د مخه دا چې په افغانستان کې د پولیو وضعیت یا ګزند څنګه ده او څومره کسانو ته په پام کې ده چې د ګزند واکسین تر سره شي په ټول هیواد کې، او د ملګرو ملتونو سازمان په دغه برخه کې د پولیو د محو یا ختمولو په برخه کې څه اقدامات کړي دي او څه په پام کې لري تر سره کړي، په دې تړاو د خپل همکار راپور اورو او لاغه پس راګرځو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګزند ضد واکسین د کمپاین لپاره ملاتړ کړي. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي راتلونکي میاشت یعنی د نوومبر په 8 نیټه به د دې واکسینو د ورکړې کمپاین پیل شي. دا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګزند ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیر کلونه د بیلابیلو لاملونو له امله ترې محروم وو. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکینی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې ګنې په یو شمیر سیمو کې ماشومانو ته د ګزند ضد واکسینو د ورکړې مخنی ولې، خو طالبانو دا تورونه رد کړي. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د پولیو د واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15مه په یوه ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي دا بنګلو د دې کمپاین نوې پایل مهم ګام بولي وايي د پولیو واکسین باید لومړی ته وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ګل خان ایوب هم د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین د کمپاین لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
په دغه کمپاین کې به موږ د ماشومانو ته چې کلونه کلونه د پولیو د واکسین نه بی برخه و د واکسین ساتي و رسو نو تما خو محمد سید او د بل خواره د اسلامي امارات مقامات هم د دې کمپاین ملاتړ کړی دی.
د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ تما ده په دې کمپاین کې نږدې 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغي د پایته رسولو لپاره غوره فرصت بولی او زیاتوي. د ګوزن زد واکسینو دوهم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف د پولیو پروګرام د اړیکو مسؤل کمال شاه سید ازادي رادیو ته وویل ټول هڅه به دا وي چې له 15 کلونو کم هر ماشوم واکسین شي.
دا ځل څنګه زمينه مساعده ده په افغانستان کې لاسرسي ډول ستونزه نسته نو ټول کوشش به همدا وي چې تر هر وروستي ماشوم پورې ځان ورسوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو دخته ماشومان شمیر شپږ 500 ته رسید خو سږ کال یوازې د یوې بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو سازمان کلي یوې خوا په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د واکسین پایلې خو خبر یادوي خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې خوارځواکۍ سره د ماشومانو د مخ کېدو په اړه خواشي نه دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق اټکل کوي چې د 2021 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد بولي او زیاتوي نامني په خپل ځای خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي. دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیایي مرستې هم د پام وړ کمې شوې دي. یونیسف له قوله همدا اوس په ډیر شمیر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسول یو دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د ژر تر ژر مرستو غږ کوي او دوی غواړي چې ډاډه شي څو افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت موین اونۍ وړاندې ازادي رادیو سره خبرو کې منلې و چې روغتیایي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی خو د دې ټولو پړی پر هغو بنسټونو اچولې و چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندي کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو مرستندویا سازمانونو په روغتیایي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې پر رسیدو سره به یې تر ډېره حالت بیارته عادي شي.
دوستانو پر راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د ګوزن کمپاین کور په کور د نومبر په اتمه پایله او همدارنګه واکسینې تقریبا 3.3 میلیونه ماشومانو ته ترسره کړي. دا په 13 کلونو کې به لومړی ځل وي چې په هیواد کې په سرتاسري ډول دا کمپاین او واکسین تطبیق کیږي. دوستانو په خبرونه کې را سره د عامه روغتیا وزارت د کتلې معافیت مسؤل ښاغلی ډاکټر ګلخان حیوب یوځای شو دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست ک په سر کې راته وایس چې خپل د ګوزن څه ده او په کوم عوامل سبب کیږي چې ماشومان اکثرا متاثر شي تر.
بله په لومړي سر کې خو تاسو ته د تاسو برادیو ټول درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه چې د کوجو د نام سره خو اوس مهال د نیک امر زمونږ ټول وګړي او ډېرې هیوادوال د دې د نام سره آشنا دي. نو پولیو خپل داسې یو میکروب دی، یو میکروب دی او دا میکروب یو ډېر وړوکی میکروب چې هغې ته وایرس ویل کېږي. نو د یو وایرس له کبله دغه ناروغي منځته راځي او دا وایرس چې دی د انسانانو په غایته موادو کې دا شتون لري او کله چې د انسانانو خواړه او اوبه دا په دغه میکروب باندې ککړ شي نو بیا دغه میکروب د انسانانو د بدن هاضمي سیستم ته داخليږي او کله چې هاضمي سیستم ته داخل شو نو په ډیرو حالاتو کې کېدلی شي چې دا د هاضمي سیستم د لارې نه بیا د وینې دوران ته داخل شي او د وینې ته د دوران ته د داخلېدو نه وروسته بیا مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي او بیا مرکزی عصبي سیستم په عقد باندې اخته کی. نو په دې اخته کېدو کې په لومړي سر کې داسې امکانات شته چې یا دغه ماشوم په بشپړ ډول سره لمانځه ویسي د مرګ لامل وګرځي او یا کېدلی شي چې د بدن یو غړی یا څو غړي یا لاس او پښه او یا دواړه پښې او لاسونه او یا هم کېدلی شي چې تنفسي عضله یې فلج کړي. نو که کله چې تنفسي عضله فلج کړه نو بیا په دې وخت کې عیني مرګونه هم منځته راولی شي. نو دا یوه فوق العاده ساري ناروغي ده او د ډېری ماشومانو ژوند د دې ناروغۍ له کبله د ګواښ او خطر سره مخامخ دی.
مننه ډاکټر صاحب. پوښتنه به وروسته نورې هم مطرح کو، خو اوس له اوریدونکو سره غواړم چې ورته ووایم تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکې شمیره ده 00200212 15 01 01 او همدارنګه 00200212 شپږ 01 01. همدا زموږ د واتساپ شمیره هم ده، تاسو کولی شئ په واتساپ هم اړیکه را سره ونیسئ. د واتساپ شمیره به تکرار کوم 00202 12 شپږ 01 01. ډاکټر صاحب، په دې تړاو راته ووایي چې یو شخص څنګه مصاب کیږي، د مصابېدو لارې څه دي، مثلا کوم عوامل تر ډیره ماشومانو ته ګواښ پېښوي په دغه مرض کې؟
بله، دا خو په دې پورې اړه لري چې په هغه ځایونو کې چې د پولیو ناروغان په کشتون ولري، نو کله چې خدای مکه په کم کلی کې په کم خار کې یو د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوه یا یو ماشوم په پولیو باندې اخته شو، نو دا داسې ویل کیږي چې د هماغه خپل چاپیریال 200 نور کوچیان د خطر سره مخامخ کولای شي. نو دغه ما تاسو ته مخکې ویلي چې د غایته موادو د لارې نه د وایروس نورو انسانانو ته انتقالیږي. نو دغه غایته مواد خو زمونږ تاسو خو په دې باندې پوهیږو چې زمونږ لکه د کورنۍ یو شخصي حفظ الصحه چې ده دا ډیره کمزوري ده. زمونږ هیوادوال اوس لا هم د عاجت طرف کولو نه وروسته په اوبو او صابون سره لاسونه نه مینځي. همداسې زمونږ ډېری هیوادوال په ډېرو ځایونو کې دوی چې دي دغه د تغاوت عملیه یا دغه کم ډک جوابي چې کوي نو دا په سرخلاصو ځایونو کې کوي، په یوازې دې چې په بندو ځایونو کې او یا دا چې د کمودونه چې دي اوس مخکې اصدي هغه فلش سیستم دی، نو په ډېرو ځایونو کې دغه هم وجود نه لري. نو هغه ځایونو کې چې د تغاوت عملیه په خلاص شکل باندې کیږي نو بیا دغه په خلاص ډول چې کوم ځایونو کې دغه رواجونه دي یا مجبوریتونه دي، نو دغه د دې ناروغۍ د سرایت لپاره ډېر زیات چانس برابرولی شي. نو کله چې دغه غایته موادونه د خاورو د لارې نه یا د لاس یا د پښو د تماس په اثر باندې دغه ککړ شي، نو بیا دغه ککړ میکروبونه چې دي په تدریجي ډول سره خواړه او اوبه ککړی. کله چې دا اوبه او خواړه په دې باندې ککړ شول هغه د انسانانو د خولې د لارې نه بدن ته داخلیږي، او کله چې بدن ته داخل شو او هغه خواړه په دغه میکروب ککړو نو بیا هغه په انسانانو کې د پولیو وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغي رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس به موږ هڅه وکړو چې د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایو، خو تر هغه د مخه دا چې نن د اکتوبر 24مه د پولیو یا د ګزان د محو ورځ ده، څه فکر کوئ په هیواد کې د دغو د محو لپاره هلې سره تر څه بریده بریالۍ وي په تیرو څو وروستیو کلونو کې، او هو څه په کار دي چې ورته وشي تر څو موږ وشو کولای چې ماشومان خاصتا په لور پرتو سیمو کې هغه سیمو کې چې کلي او بانډې دي، او تاسو د مخه ورته یادونه درلوده چې خلک د ژوندانه هغه اساسي امکاناتو ته مثلا لاسرسی نه لري او له سرخلاصو تشنابونو څخه استفاده کوي، او یا هم هغه چاپیریال داسې نه دی چې له روغتیایي اړخه خلک پکې مسون واوسي. د هر لارې به څه وي ډاکټر صاحب؟
حل لاری خو البته یو خو همدغه دی چې لکه د تاسو غوندې دغسې رسنۍ چې دی لوړ د پوښښ کچه لري په ټول افغانستان کې او یا هم بی بی سی رادیو چې ده دا هم زمونږ هغه رادیو ده چې ډېر زیات خلک پرې اعتبار هم کوي او د بلې خوا نه ډېر پراخه د پوښښ کچه لري. نو که تاسو دغه رادیوګانې خو البته تاسو هغه تیر وخت کې همکاري او مرسته چې په دې لاره کې م کړې ده د دا مونږ هیڅکله هیرولی نه شو. خو د مونږ تمه د تاسو دواړو نه د تاسو د رادیوګانو نه ډېره زیاته ده چې که تاسو نور هم زمونږ دغه برخو ته پام وکړئ د خلکو ذهنیت روښانه کوي خلکو ته هغه لارې چارې وښودل شي چې په هغې باندې د پولیو مخنیوی کیدلی شي. همداسې مونږ به تر ډېره په بریده کوښښ وکړو چې په کلو او بانډو کې د دیني عالمانو د لارې نه د ممبر د لارې نه مونږ وکولی شو چې ټولنې ته د پولیو خطر هم بیان کړو خلک د پولیو د خطر نه هم خبر کړو او د بلې خوا نه دغه حفظ الصحوي شرایط په پام کې ونیسي. یعنی په ډېره اسانۍ سره اوس مهال خو ګورئ دغه کرونا چې وبا چې په ټول نړۍ باندې اوس پل تور او کرغېنن سوری غورځولی دی د دې د مخنیوي دپاره خو اوس مهال له نیکه مرغه واکسین پله پیدا شوی دی خو د دې په څنګ کې نور هغه د مخنیوي تدابیر چې دي د لاسونو بیا بیا مینځل او په اوبو او صابون سره د ګڼې ګڼې ځایونو ته نه ورتلل او همداسې هغه څوک چې په دې ناروغۍ ککړ دي هغه په کور کې پاتې کېدل دغه شیونه دا د پولیو دپاره هم همدې ته ورته مونږ غواړو چې ټولنه دغه شیونه مراعت کړي ځکه که چېرته یو څوک په پولیو په میکروب باندې ککړي او هغه په اوبو او صابون سره د شلو ثانیو دپاره لاسونه ومینځي یا د هغه ماشومانو لاسونه ومینځي او د هغوی نظافت مراعت شي انشاءالله واکسین خو ډېر ګټور دی ډېر ګټور دی. خو یعنی د دغه وقایوي تدابیرو په پام کې نیولو سره هم د پولیو مخه نیول کېدلی شي. نو که چېرته زمونږ ټولنه پاکه وي زمونږ وګړي د نظافت په ساتلو سره یا د دې په مراعت کولو سره یا دوی ته د پاکۍ او د نظافت ګټې بیان شي چې هغه د تاسو رسنۍ په دې کې ډېر کومک کولی شي دیني عالمان زموږ سره کومک کولی شي. نو که خلکو دغه ذهنیت دوی ته ورسیږي نو زه په دې یقین لرم چې د واکسین په خوا کې دغه ټول ګټور تدابیر دي او په تېره بیا اوس مهال خو مونږه د نیکمرغه چې ګټور او اغېزمن واکسین په لاس کې لرو. پخوا خو زمونږ ستونزه دا وه چې مونږ به په هر کمپاین کې
ډاکټر صاحب په کمپاینونو او واکسینونو به وروسته خبرې وکړو چې څه ډول دا باید تطبیق شي او په کومو سیمو کې ډېر خلک ترې مثلا کولی شي ګټه پورته کړي او د کوم عمر ماشومانو ته باید ورکړل شي. خو تر هر څه دمخه دوستانو تاسو ازادي راډیو اوري او د ژوند شتمنی پروګرام د روغتیا د ژوند شتمنی اوریدونکو لرو اوریدونکو برا وخلو ډاکټر صاحب تاسو به پوښتنه ځواب کړئ لغه پس خبرونه کې پر واکسین او امدارنګ چې په کوم سیمو کې ډیره ورته د افغانستان اړتیا ده چې تطبیق شي پر دې به بحث ولرو. بل سلام علیکم څوک لکم ځای څخه خبرې کوي؟
وعلیکم سلام طالب خیر جوړیا
ورور څوک لکم ځای خبرې کوي او پوښتنه مو څه؟
رحیم الله هم د هلمند ولایت څخه د ډاکټر صاحب څخه مې دا غوښتل چې څو ځلې په یوه ورځ کوښښنه ته ما واکسین ورکول شي تمې او کنه لري.
مننه لاته سو لاړ بشو بل اوریدونکو ته په څوک په خط کې رسل لرو. بل سلام علیکم څوک لا کوم ځای څخه خبرې کوي؟
السلام علیکم
ډاکټر صاحب د رحیم الله ورور پښتنه مو واوریدل چې له هلمند څخه مطرح کله دوی ته ساسو جواب څه دی؟
رحیم الله جان ورور خو رښتیا هم چې ښه پښتنه وکړله دی ورور ته خو زم په خپل وار سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نو د دې پښتنه خدای شي چې یو ماشوم ته په یو ورځ کې څو ځله د پولیو واکسین
هدف پیدا وي چې په کال کې
نو په یو ورځ کې ماشوم ته هغه یو ځل واکسین ورکول کیږي، هغه دوه ساعت کې واکسین په یو ورځ کې د دې لپاره کفایت کوي، خو د دې لپاره چې ماشوم په بشپړ ډول د دې ناروغۍ په وړاندې خوندي شي، نو دا ضروری ده چې د یو کلنۍ پورې د تا 15 ځلې د پولیو واکسین ورکړ شي، او د دې په څنګ کې هر ځلې چې د پولیو د واکسین ټیمونه د دوی کورونو ته ورځي یا د دوی کلو باندو ته ورځي، نو دوی دې کوشش وکړي چې هغه خپل ماشومان د پولیو د واکسین ټیمونو ته راولي، ترڅو وکولای شي چې دغه ماشوم په بشپړ ډول د دې ناروغۍ په وړاندې خوندي شي.
مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو ته به ورشو. السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
السلامونه نیکی هیل احترامات تاسو ته او خواږه ملګری چې ازادي رادیو نه د صحت خبرونه ته وګدي ټول ته سلامونه کوم.
ورور څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
مننه خو سیاست الله صافیم د سندونو کور لګمات.
صافای څه پوښتنه مو څه ده؟
مننه خو خو سي ځینی اشخاص دی او نظر لرم د پولیو واکسین په خبرې کوي کنه، ځینې ناپوه کړی دي چې هغه پوهه نه لري صحت بخش کې، سم پوهه نه لري، وایي چې دا واکسین خلک تطبیق کی دا ډېرې ستونزې منځته راوړي او ښه نه ده. نو زه هغه ته توصیه دا لرم چې واکسین خو د ژوندۍ پر مړ پرازیت نه جوړیږي، بیا تطبیقیږي. او دوه درې پښتنې مې د ډاکټر صاحب نه دي هیله ده چې راته جواب کی، دغه پولیو واکسین کچېرې د دریو سال دوه قطرو نه زیات استعمال شي جانبي عوارض لري که نه لري؟ او بل پښتنه مې په ټول افغانستان کې پیخې سو ته رسیدلې، سو پیخې سب شوې دي. او درېمه پښتنه مې دا ده چې د پولیو ناروغۍ کوم اشخاص چې په پولیو ناروغۍ اخته وي هغه تداوی لري او کنه لري؟ ډېره مننه چې ماته په خبرونه کې وخت.
مننه کور ودان. بل اوریدونکو راخلو، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟ سلام علیکم.
محترم سلامونه نیګر خانوم، منه ډاکټر سپتم سلام کوم، فضل خدی ورداګ مې باندې چک ورداګو نه
ورداګ سپ تاسو مشخص پښتنه څه در ډاکټر سپ څخه؟
مننه ډاکټر سپ، نه مې سوال پښتنه دا غدا پغول رو پرتو سیمو کې چې خلک ژوند لري کاسون زیاتره دغه د پولیو واکسین د خپل ماشومان د فور نه تطبیق وي مخالفت یې کو وی په روتلن کې چې د دوی ذهنیت خراب وي، یعنی دغه خلکو د فور د څه یو داسې نظر لري چې خلک دغه نظر وخلي چې دغه تیارونه رانو تروشي خپل ماشومان واکسین کوي، نه داسې واګوي ورکو چې لرو پراته سمو کې زیاتره خلک خپل ماشومان واکسین وي په دوه خاطر باندې وي ذهنیتونه خراب وي، نو داسې واغې
دغه
غوړو یو به
ډاکټر سره لدی چې په دې مسله خبري وکړه چې ما په هواي باید لوړ شي ترڅو خلک وشي کولای چې خپل ماشومان او ته ګوزان واکسین تطبیق کړي، بیا به هم د ډاکټر صاحب نظر راوخلو په خو تر دې د مخ کې زموږ ملګری لا لغمان ولایت څخه باډی کني ولې وا ډاکټر صاحب دغه پوښتنه دا و چې په ټول افغانستان کې تاسو ته امر شته چې څومره د پولیو پیخې دغه اوس مهال موږ لرو؟
نو بلې صاحب، ساتي صاحب ته هم زه په خپل وار باندې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، د نیک نظر قدر کوم، ځکه چې دا زه فکر کوم هغه احساس دی د سره هیوادنې چې د خپل هغه د زړه خواله زمونږ سره شریک د پروګرام په اړه مثبت نظر وړاندې کړ، نو د ده د نظر او د ده د احساس زه قدر کوم. نو پولیو دای پښتنه وکړه چې پولیو واکسین کده زو تاسو کو نه زیات ورکو، البته دوا درې سات کی چلو سات کی د دې بعد اوسې لکه ناوړه اغیزا په ماشوم باندې نه ای ک فکرم کړی کتری ته تاسو په پروګرام کې زمونږ سره همکار اوسئ، نو من خپل رضاکارانو ته وی دي کچې ته تاسو په دې باندې پوه شئ چې یو ماشوم دا واکسین بیرته د خلین راويست توي ک او یا ګولم په مخ کانګي وکړي، نو بیا دویم ځل تاسو دې ماشوم ته دا واکسین ورکړي، نو په دې کې خو ګورئ موږ تاسو ته یو فکر پیدا کیږي چې دغه واکسین خو ټول بده ټوکړی نه یو اندازه به د معدې ته تیر شوی خو بیا هم موږ پوره دوز بیا د سره ورکو نو دغه کچیرته د دوه ساعتو په ځای درې ورکړ شي دا کومه ناوړه اغیزه په ماشوم باندې نه پیدا کوي ماشوم ته کوم خطر نه متوجه کوي خو کچیرته لکه په زیاته پیمانه باندې واکسین تطبیقیږي د درې او څلور ساعتو نه ډیر نو بیا کېدلی شي ځکه دا هم یو ژوندی کمزوری شوی میکروب دی او زموږ تاسو د ماشومانو لکه هغه غذایي رژیم دومره ښه نه دی د دوی معافیت سیستم قوي نه دی بیا دا خپله دا میکروب کېدلی شي په بدن کې فعال شي او خپله ناوړه اثرات پرېږدي نو ښه خبره دا ده د بلې خوا نه موږ دغه واکسین چې دی همدا دوه ساعت کې د هر ماشوم په سر سنجولی دی نو که چېرته ماشومانو ته اضافي څاڅکي د پولیو ورکړو نو بیا موږ کېدلی شي چې د واکسین د کمښت سره مخامخ شو او د چې بله پوښتنه داسې کړې وه چې اوسمهال موږ څو مثبتې پېښې د پولیو لرو نو هغه دته ویلی شم چې د نیکمرغه چې اوسمهال موږ په ټول افغانستان کې هغه هم د دې کال په سر کې د جنوري په میاشت کې یوه د پولیو مثبته پېښه لرنه چې هغه هم د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ نه راپور شوې وه او د جنوري نه دې خواته د الله په فضل سره موږ هېڅ په پولیو مثبته پېښه نه لرو نو دغه موږ دپاره یو غټه لاسته راوړنه ده د پروګرام دپاره یو غټ زیری دی نو که چېرته موږ په ښه کیفیت سره یو دوه کمپاینونه چې دا اوس هم تمه ده او پلان کړی دی دا ترسره کړو نو موږ به وکولی شو چې د پولیو د وحشي وایرس هغه ګرځېدل په افغانستان کې
مننه ډاکټر صاحب دا د جانبي عوارض او اعراض په اړه به وروسته خبرې وکړو دا چې د بدن کوم عضلات ته ډیر زیان رسوي او څنګه کولای شي چې بیا یې مخه ونیول شي یا د حکومت تګلارې شته یا علاج ممکن دی کنه ښاغلی صافی او بل پښتنه هم درلو د اختشوي کسانو د غوی د درملنې امکانات شته ډاکټر صاحب که څنګه
نو دا خبره دا پښتنه هم ما جواب کوله خیر دا زما لک خپل شخصي نظر دی باور کوي چې دې کله وې ما زړه د درد نه وې ما نو زه چې د پولیو ماشوم چې خیر دا خو د زړه د درد دی دا د الله پاک خپل لورینا د چې چاته ژوند ورکی او د چانه اخلي خو زه په دې خپل باندې دا وې ما چې اسی زه د ما د خپل ذهنیت تاسو وای چې هغه ماشومان چې په پولیو باندې اخته یا ما وخت مرشي یعنی زه په هغه باندې دومره نه خپه کیږم خو هغه ماشومان چې هغه په تلپاتې معلولیت باندې اخته شي بیا ټول عمر د کړاو سره تیریږي باور کوي په هغه باندې زړه خپه کیږم ګوري دغه حدیث مبارک وایي چې هغه نیکمرغه کورنۍ هغه کورنۍ ده چې په هغه کې ماشوم شته ماشوم په کشتون لري او په مرغه کورنۍ بیا هغه کورنۍ خودلې ده چې هغه کې معلول ماشوم په هغه کورنۍ کې نو دغه معلول ماشوم چې ده د رښتیا هم په خپل د دې ماشوم د لپاره د دې د کورنۍ د لپاره او د لکه د ټولې ټولنې د لپاره بیا د وګبار جوړیږي او دا بیا ټول خپل ټول ژوند ته کډاوونو او د ستوندو سره بیا په کې مشي نو دغه شی نه چې دی دا بیا سره انسان دشتم ډیر زیات دوري نو د دې لپاره ما دا سویل چې پولیو هیڅ علاج نه لري که چېرته یو ځل ماشوم خدای مکه په دې ناروغي باندې اخته شو هغه تلپاتې معلولیت بیا د دې سره د عمر تر پایه پورې ملګری دی کدا ډیر مجهز روغتیایي مرکزونه ته امریکا لندن او دې ځای ته مرسته نو ساينس په دې باندې تر اوسه په دې نه دی قادر شوی چې د دې درملنه په سمه توګه سره وکړي او بل یو زمونږ اوریدونکي چې د چاکته ولسوالۍ نه وو نو دا د دې د نظر هم زه قدر او ستاینه کوم دا رښتیا هم چې په ځینو ځایونو کې زمونږ هیوادوال د پولیو په اړه د ناوړه تبلیغاتو د اغیزې او اثر لاندې راغلي دي نو په هغه کې لکه همدغه نیک خلک لکه د خپل دا د چک ورداګونه چې موږ تر پاړی څخه کیسه وو نو دا لکه په خپل د کلو په غوندو کې یا د دینی عالمانو د لارې نه کولای شي چې همدغه سي د خلکو ذهنیتونه روښانه کی او په خلکو کې د پولیو په اړه د پوهاوي کچه لوړه کی او د خلکو لپاره د دې ذهنیت جوړ کی چې خلک د خپل ضرورت وګړي او خپل کوچنیان په هغه ټاکلي وخت د پولیو د واکسین لپاره راوړي.
مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو دیونه په ورځ کور دلای شي. اوس د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی او په دغه پروګرام کې د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګل خان ایوب میلمه دی او د پولیو یا ګوزن د واکسین او د ناروغي په اړه دلته په دغه پروګرام کې خبرې کوو. نن د اکتوبر 24 نیټه ده، د پولیو یا ګوزن د محوې ور سره سمون لري. زه مجيب حبيب زایمه زو بل اوریدونکو را خلو. سلام علیکم، څوک لکم ځای څخه خبرې کوي؟ فکر کوم اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب، هغه ماشومان چې د پولیو له ګواښ سره مخ دي، مثلا دوی یا واکسین شوي نه دي او یا د چې کم واکسین ورسېدلی، دغه مرض اکثرا د بدن کوم غړي متاثر کوي، کوم غړي ژوبلوي یا ضرر ورته رسوي؟
بله صاحب، دا پولیو خو داسې یو ناروغي ده چې د بدن ډیر غړي لکه اخته کولای شي، ډیر وړو کې نارامي رامنځته کولای شي. ګوري لکه موږ تاسو دا عادي ریزوشونه زکامونه چې دي، دا لکه موږ تاسو د دې سره ډیر مخامخ کیږو. د دې پایل هم دغه د عادي ریزش په شکل باندې دی. ځینې وخت دا د ستوني دردونه هم د دې سره ملګري، او بیا د ستوني د دردونو نه ورخوا ته ډېره لوړه پیمانه باندې یا په لوړه درجه باندې تبه هم ور سره ملګري. چې د دې په څنګ کې بیا دغه ټول شیان چې دي دغه د تحمل وړ دي، یعنی دا تیرېدونکي دي، خو خطرناک حالت چې دی هغه کله چې میکروب د وینې دوران ته داخل شو او د وینې د دوران د لارې مرکزی عصبي سیستم ته لاړ، نو مرکزی عصبي سیستم دا بیا فلج کوي یا د کارې غورځي. نو کله چې دغه مرکزی عصبي سیستم فلج شو، بیا په ماشومانو کې د یو لاس غړی یو طرف یا یو لاس او پخه یا دواړه لاسونه یا دواړه پخې او یا هم کېدلی شي چې هم لاسونه او هم پخې دا فلج کی.
مننه ډاکټر صاحب د چا پر د ګزارن پر علایم او عوارض مو خبرې وکړي. یو اوریدونکو به راوخلو ډاکټر صاحب چې دوی له کوم ځای اړیکه نیولې او پوښتنه به کوي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم ډاکټر صاحب، اېک څوک سلام او تاسو ټول ته سلام وایم. موږ ډېر خوشاله یو چې په شفاف ډول په افغانستان کې د پولیو واکسین شي او کوټه فور وشي. خو زموږ خلک ډېر بې وزله دي، یعنې زه یوه میاشت کېږي چې د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ او یو بازار چې د کورتو په نامه دی راغلی یم، مګر کوم ماشومان چې دلته راځي بېخي خورا خوارځواکه دي، حتی چې د هغوی عمرونه زیات دي او وزن یې بېخي کم ده، او هېڅ یو داسې موسکه نشته چې له هغوی سره مرسته وکړي او کومک وکړي. او دا خلک غریبان دي، خلک یې مالدار خلک دي، نو دلته هېڅ کلینیک هم نه لري. نو دا خلک به څنګه عام هغوی ترلاسه کړي چې کلینیک نه لري؟ او چې زه راغلی یم یو رضاکار هم نه لیدل کېږي چې خلکو ته معلومات ورکړي. زه خلک ته یو لکم
مننه. کور مو ودان. بل اوریدونکی راخلو. بله څوک؟
سلام علیکم. رو رحمت همدر در سرپاڑی کا کیم در لغمان نا.
همدر تب سلامون در رو رسیگی، پختن ممت راکی لطفا.
مانن رو را یو سلام داستر سیب که یو سلام طول آوری دن که تکانا پختن خمی دقا داستی بازی ما شون دسی مرزادی یا لاس یا پخی شلی دقا سوا جکی دیش یو دایم پختن همی دادا سنا خبل از دینی ما شما لی بیدی دی رو رسی ستن ورتاو کی دسی معصوم تو کی کناتی کی کانا نو آغا تا خیب یا کار کریدی یا دغا ما خبلا پستر گم لی بری دغا سوا جا کی دیشی دغا کم راک دا سیاغی تا ستن ورسی جو بیا انسان دغا سی پل جا یا پودی سر مخکی دغا می پختن را.
مانن کور موادان ډاکټر صاحب مخکې لدی چې تاسو د دغه دوه اوریدونکو سوالونو ته ځواب وایئ، زه دا باید یاد کړم چې د نومبر په 8 نیټه په ټول افغانستان کې د ګوزانیا پولیو د محو لپاره 3.3 میلیون ماشومانو ته په ټول هیواد کې واکسین تطبیق کیږي. د دغه واکسین د تطبیق لپاره څه فکر کوئ چې هغه عمده ستونزې څه دي چې ډیری ماشومان تاسو فکر کوئ چې به برخې به پاتې شي او په کومو سیمو کې؟
مننه صاحب، نه پیغام چې لمړی دی هغه اوریدونکو پوښتنې ځواب کوم او تاسو ته پوښتنې تر ځواب تر راشم.
مهرباني صاحب، څنګه مو ښه خواخره؟
نو تاسو پوښتنه تم راځم، بخنه غواړم اول به دا اوریدونکو را واخلو د دوی پوښتنې په ځواب کو بیا تاسو تر راشم. ل هغه اوریدل کی چې د بادغیس نه یاري کني وره وا د رښتیا هم د ښنه په زیاده اوس مهال رښتیا هم چې په ډیرو ځایونو کې زمونږ روغتیاي مرکزونه چې دي دا بند دي او دلته هغه روغتیاي خدمتونه په سمه توګه سره ځای چې لکه مخ د مخ او اوس په هغه شکل باندې دوام نه لري. خو د عام روغتیا وزارت یې تشمن دی چې دغه روغتیاي خدماتونه ټول ته په مساوي ډول سره باندې ورسي. البته تاسو پیږئ چې دا روستي چې کوم په هیواد کې نظامی بدلون راغلی دی، د دې بدلون سره زیات منګه د بانکي سیستم په افغانستان کې دا ډیر زیات زیانمن شوی دی. او که څه هم د ان زمونږ هیوادوال دي نه نه لیکيږي د بانکي سیستم په رغېدو سره به یعنی مونږ اوس هم په خپلو امکاناتو کې یا په خپل بانکي حسابونو کې کافي منګه مالی د لګښتونو لري د شینې به د خدماتونو به ان شاء الله چې ډیر زر بته پیل شي. او د خیر د تاسو د حوصله نه د تاسو د سمنه چې په دې لار کې کوي د دې مننه درته کوم. تاسو ته نور هم صبر او اجر غواړم. خو لکه بیا هم موږ به وګورو، تاسو هم دعاګانې کوئ چې هر څومره زر دغه شته ستونزې هوارې شي او په ټولو روغتیایي مرکزونو کې موږ بیا د روغتیا خدمتونه هیوادوالو ته وړاندې کړو. دا زمنم او دې لپاره انشاءالله چې کارونه روان دي دا کار به انشاءالله چې کیږي. او دغه بل ورور چې د لغمان نه دوی اړیکه نیولې وه، دوی په خپلو خبرو کې ویل شي بازی خلک لکه د مور نشي پیدا شوی، مور د دې لاس او خې او د خپل شوی وي. او دا رښتیا هم دا زيني داسې ماشومان ستدي له بده مرغه چې هغه د پوریو سره غلطيږي، دا پوریو نه خو هغه لکه کم ماشومان چې په مور د دې ډول سره د فلج پیدا شوی یا لاس او کې شلوي هغه د پولیو د کابل نه دی. د پولیو لکه شلیدل یا فلج چې دی د نورو فلجونو سره توپیر یې پدې کې دی چې د پولیو فلج چې دی دا نرم دی، نرم دی، د شخ فلج نه دی. یعنی ډاکټران خو په دې ډیر پیږي، زمونږ عوام هم د دې اصطلاحات سره آشنا دي چې د پولیو لکه اوسې کدا لاس یې ته سر واخلي دای د سی کولاړ نشي نیولې به تر تپ لاندې ځکه ته ورزيږي. همداسې کپخ د سی لاندې نه په زور سره ونی نشي هغه پخ به ته ځمکه ته ځي شخ لکه د سی شخ په لز نه دی. پولیو فل د نورو فلجونو سره چې هغه شخ دی دغه سره د دې تفریقي تشخیص بیا کېدل شي. او دا رښتیا هم ده چې ځینې زمونږ ماشومان په کلو باندو کې د پچکارې له کبله هم فلج کیږي. نو په دغه د دې کوناټی نه لاندې د سیاورک تیر شوی دی لکه په عربي کې ورته رګ نسا ورته وای. او موږ ورته په دې د ډاکټر په حساب باندې سیاتیک نرو ورته وی یا د سیاتیک اعصاب دی یا رګ نسا ده. نو که په دغه رګ باندې چې صدا د پچکارې ستنه ور برابر شي نو بیا دا رګ که چیرته ووهل شي یا دا عصب ووهل شي نو بیا ماشوم په هغې باندې فلج کیږي. نو ښه دا ده چې په کلو باندو کې دغه بیا په نورو روغتیایي مرکزونو کې دغه پچکاری یا دغه انجکشن چې دی دا د یو پو با تجربه کس یا روزل شوی کس او یا هم د ډاکټر یا د فارماسیست له خوا نه دغه زکات یا دغه پچکاریان وشي تر څو دغه سي فلجونو مخه ونیول شي. اوس تاسو صاحب د تاسو پښتنې ځواب ته مونږ لکه د نومبر تمه باندې یو پراخ کمپاین په افغانستان کې پلان کړی دی. مونږ غواړو چې د دغه کمپاین په مټ باندې لس میلیونه ماشومانو ته چې عمر یې د 50 کالونه کمی هغو ټولو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو. په دې کمپاین کې زمونږ تمه دا ده د نورو کمپاینونو په پرتله به د دې مزه او خوند به په دې کې چې لکه تیرو کمپاینونو کې هم مونږ دې ته ورته پلانونه لرل. مونږ به هر ځلې دغه لس میلیونه ماشومان په خپل پلان کې راوستل او مونږ په دې باندې نه توانېدلو چې د ټولو لس میلیونه ماشومان ته مونږ واکسین ورسو. مګر دا ځل د اسلامي امارت په بری سره او په هیواد کې د سولې په راتلو سره زمونږ تمه دا ده چې تا کېدلی شي چې د لس میلیونه نه ډېرو ماشومانو ته مونږ واکسین ورسو، ځکه هغه ځایونه چې د مخه د امنیت له کبله زمونږ تګ هم هلته مشکل و ستونزمن و. مونږ د نظري پروګرام نه څارنه او نظارت هم سم نشو کولی. اوس د هر ځای د کې د واکسین د تطبیق نه د دې له څارنې نه مونږ ډاډمن کیږو. نو یو شی چې ما تاسو ویلی چې د لس میلیون نه زیات ماشومان هغه زه داسې ویلی شم چې کېدلی شي چې مونږ د لس میلیون زمونږ د هدف وړ ګروپ ماشومان چې دی د 50 کالونه ښکته ماشومان دي. خو زمونږ ماشومان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله خوارځواکۍ باندې اخته دي. ډېر خوارځواکي ماشومان هغې د 15 او 16 کالو لکه توپیر نشي کېدلی چې دا ماشوم به 15 کلنی کې 16 کلن. نو بیا کېدای شي مونږ د 15 کالونه پورته ماشومانو ته هم د واکسین څاڅکي ورکړو چې په دې کې بیا کېدای شي زمونږ ارقام د هغه پلان نه هم اضافه شي.
مننه ډاکټر صاحب. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښایي چې په دغه واکسین فکر کوم دی به یوازې 3.3 میلیون ماشومانو ته مرسته کوي، خو تاسو برنامه ده چې 3 میلیون کسانو وګړو ته د واکسین په افغانستان کې تطبیق کړي او دا به په ټول هیواد کې وي. مننه دوستانو. تاسو آزادي راډیو اوري او نن د اکتوبر 3 د پولیو یا ګزند محوي ورځ ده. موږ په دغه خبرونه کې د روغتیا وزارت د کټوي فیت مسول ډاکټر صاحب ګل خان ایوب لزان سره لرو او تاسو پوښتنو ته به جواب وای. ډاکټر صاحب، مخکې لدی چې یو اوریدونکو ته ورشو زه غواړم چې و پوښتم چې دغه واکسین د کوم عمر ماشومانو ته ورکول کیږي؟ آیا یوازې ماشومانو ته ځانګړي دي که په ځینو مواردو کې لویان هم کولای شي استفاده ترې وکړي او یا دوی ته هم د ګزند غواخ متوجه دی کنه؟
بل سپتا ډیره سپښتنه وکړله. خو دا ناروغي چې دا یعنی په هر عمر کې انسانان اخته کولای شي. دا سي ویل شو چې یعنی په هر عمر کې انسان اخته کوي. خو هغه پیښې چې لکه سنجول شوي دي په هغو باندې لکه علمي کار شوی دی، څېړنې شوي دي، نو هغو داسې جوته کړې ده چې د 15 کالو نخته عمر ماشومانو کې د دې ناروغي خطر ډیر زیات دی. نو موږ به اوس مهال د 15 کالو نخته ماشومانو ته د واکسین په ټولو روغتیایي مرکزونو او د کلو باندو کې او د کورونو د لارې نه د واکسین موږ تطبیقو. ګوري که تاسو فکر کړئ زمونږ لکه حاجیان یا هغه زمونږ هیوادوال چې د عمرو د پارزی بیت الله شریف ته دی یا مخکې خطله وس خو دغه لکه د کورونا لکبله حرمین هم بند شوی دی. خو هغه د مخکې کیسې کزه تاسو ته کوم نو هغه ممدا سی دی یا زمونږ مسافرین بچي هندستان هیواد ته تل
هم د اوس چې نورو یوادونو ته د باندې زی واکسین ورته تطبیق کی ممکن دغه پولیو واکسین وی یا نور واکسینونه؟
بلې صاحب، همدغه ګورې د نورو هیوادونو په تېره بیا د هندوستان د هیواد پوښتنه ده. هغوی اوس مهال د پولیو نه خلاص هندوستان په نوم باندې اعلان کړی دی لکه دا څو کلونو په لړ کې. نو هغوی وایي چې یعنی زمونږ ټولنې ته بیا د پولیو یا د ګزن میکروب رانشي. نو ډېرو هیوادونو شپاغې کې بیا زمونږ دغه خبره د سعودي عربستان د دې لپاره کومه چې ځکه سعودي عربستان خو زمونږ تاسو ټولو مقدسات دي، یعنی هغوی چې د دې واکسین د دې میکروب نه دومره ډار لري او هغوی وایي چې تاسو هر حاجی چې په دې نیت لکه سعودي ته راځي نو کمخ کې د هغې نه د واکسین د تطبیق سرټیفیکیټ یا تصدیق د ځانه سره ونه لري زمونږ خاورې ته دې نه داخلیږي. نو د دې نه ګورې مونږ اټکل کولی شو چې هغه ناوړه تبلیغات چې د پولیو د واکسین په اړه باندې کېږي دا په بشپړ ډول سره ردی، ځکه چې د اسلام ګورې هغه اساس او بنسټ په خپله د همدغه سعودي نه منتسوی دی. نو چې سعودي دا شی نه مني تا سره نو دا نور کوم خلک چې
ډاکټر صاحب فکر کوم یو اوریدونکی لرو پر دغه مسله به روس سره خبرو ته دوام ورکړو. زه غواړم چې اعلان وکم دوستان تاسو کولی شئ په واتس اپ شمیره هم له موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00202012126401. یو اوریدونکی لرو، سلام علیکم.
پښتو
سلام. سلام ورور، په څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ته خبره کوم ورور.
نوم مو څه دی؟
نوم حبیب الله دی ورور.
حبیب الله، لطفا د پولیو یا د ګزن په اړه کومه خاصه پوښتنه له ډاکټر صاحب څخه لری مطرح کړئ. بله، فکر کوم اړیکه فریش ولا. دوستانو تاسو ازادي رادیو اوري روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی. په دغه پروگرام کې د امي روختیا وزارت د کتلوي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګل خان حیوب را سره په خبرونه کړي. ډاکټر صاحب، په دې به خبري وکړو چې ځینی مخالفتونه د پولیو د واکسین د تطبیق په افغانستان کې موجود دي، دغه د لڅ سرچینه اخلي او څنګه کولای شو سره مبارزه وکړو؟ څنګه څو شی وړاندې تاسو هم په یو ډول ورته اشاره درلودله، مهرباني صاحب.
نو تبن صاحب، په دې شک نشته دی چې هر ښه عمل چې دی هغه بد عکس العمل هم د ځانه سره لري. دغه د لاس ګوتې چې موږ تاسو ګورو دا هم ټولې سره یو برابر نه دي، او دغه د خلکو یا د ټولنې د وګړو د دې ذهنیتونه هم یو شان نه دي. نو طبعا په دې ټولنه کې یعنی په دې بیا هم زه خوشاله یم، شکر ځای دی چې یعنی اکثریت ټولنه د دې پولیو د پروګرام چې دا د دې سره مثبت نظر لري، دوی د واکسین قبلې خو هغه دې زیات محدود شمیر کسان دي چې په دې حق لباندې د دوی نظر منفي دي. او یا هم یو شی چې تاسو ته ویم چې د دې لکه منشا پیدا کول خو مشکل کار دی، خو په ځینو ځایونو کې مونږ تاسو پوهیږو چې دا پولیو کمپاین که مونږ تاسو اجرا کوو نو طبعا په دې کې خو یو محدود شمیر کسانو ته دوی ته د کار زمینه برابرېږي. نو خو که چېرته په یو کلي یو بانډه کې اوس فرضاً مثال زه راوړمه، زمونږ په یو ولسوالۍ کې 50 کسه لکه رضاکارانو ته ضرورت دي، نو دغه 50 او په دې ولسوالۍ کې که وسنجول شي نو په دې کې لکه د 15,000 په شاوخوا کې کسان د دې لیوالتیا لري چې دغه پروګرام کې ځان شامل کړي او د دغې له هغه په زحمي نه ځان برخمن کړي، ځکه چې اوس وخت کې خو دغه خپله د افغانستان اقتصاد ډیر زیات ځپل شوی دی. نو په ټولنه کې بیکاری کچه هم زیاته شوې ده. نو دغه د 500 کسانو په ځای 50,000 کسان خو موږ نشو کولی چې دې پروګرام ته راوړو. نو طبعا په دې کې بعضی خلک هم داسې دي چې د دې پروګرام نه ناهیلي شي، بیا د پروګرام په اړه باندې یو ناوړه تبلیغ وکي هغه ناوړه تبلیغ په تبن بیا دسی چې د دې پریدل نور زاینو ته او بیا د هغه سره نور اضافي خبرې پیدا کول په ټولنه کې د خو زمونږ د ټولنې یو لکه رواجم دی یو اصل په شکل باندې باید ومنو. نو زیات وختونه کې د دغه د ناوړه تبلیغاتو منشا له دغه ځایه پیدا کیږي چې لکه پروګرام کې که کم کسانو ته ځای پیدا نه شي نو بیا هغه ناوړه تبلیغاتو باندې لاس پورې کوي او همدغسې بیا ټولنې ذهنیت ګډوډي او په پروګرام باندې منفي اغېز لري. خو که چېرته تاسو غوندې رسنۍ زموږ سره ملګري شي بیا هم زه خپله هغه غوښتنه تکراروم چې لکه د دیني عالمانو د لارې نه او د ټولنې د مخورو کسانو د لارې نه که چېرته دوی په خپلو دې مبارکو خولو باندې ژبو باندې یوه مثبته کلمه د پښتو د پولیو په لپاره راوړي نو زه په دې اندېم چې د دې پایلې به ډېرې مثبتې وي او موږ به خپلو هغه موخو ته په اسانه سره تکلیف ورسېږو.
مننه ډاکټر صاحب. د عامې روغتیا وزارت د کتلې معافیت مسؤول ډاکټر صاحب ګل خان حیوب و چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین او د دغه مرض پر ترنګوالي له ازادي راډیو سره په ژوندۍ بڼه د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې خبرې کولې. زه مجیب حبیبزی همدلته په دغه خبرونه کې له تاسو خدای پاماني کوم. تر بیا چې په خبرونه کې بلونه کې تاسو چوپړ ته ازيري ګو علامه مل او خېچاري
دپارا د ماشومانو راتون کچارا مور اپلارا د خدای دپارا د ماشومانو راتون کچارا د ماشومانو راتون کچارا ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورتا ژوندون شي پام چې ترې پاتې ماشوم ناشي چلو شي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلون کچارا مور او پلارا خدای د پارا د ماشومانو راتون کچارا شان حلال دے د گزن ما خا پرمی وکېږي ستاسو ما شوم با خرالو یی چې دا د وڅاڅ کې یو سکلیارا د ما شومانو راتلون کچارا مور او کلارا د خدای د پارا د ما شومانو راتلون کچارا ماشوم چه رو بیرو خیر رسیدی خپل او خپلوان تا و ټول بشر تا هر یو انسان تا ماشوم روزانا مهمه چاره د ماشومانو راتلونکی څاره مور او پلار د خدای د پاره د ماشومانو راتلونکی څاره د ماشومانو راتلونکی څاره.
آزادی رادیو لوونه تروو